نور میرمنو ته د روزنی او کار کولو زمینه برابر کړي وای. دوی د خپلو تولیداتو لپاره د بازار په موندنه کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان ته صدر لري پوښتنې ځواب کړي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام له پدې راپور کې اورو.
ماریا عظیمی چې په سمنګان ولایت کې د لاسي صنایعو یو کارخونه لري وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې د غالیو اوبدلو د ګنډې افغاني جامو جوړولو او مورادوزۍ په برخه کې کار کوي او د خپلې کارخونې له لارې لسګونه میرمنو ته کاري زمینې هم برابرې کړي. نوموړي وایي 8 لک افغاني سرمایه لري او د دې ترڅنګ چې په کارخونه کې په کار اخته میرمنو ته معاش ورکوي نورې لسګونه میرمنې هم روزلي او زیاتره اوسمهال خپلو ځانونو ته د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړي.
شاگردان او استادان ټول لړل ځانونو ته یې خپل کارخونه جوړ کړی. د کار ته ما وهڅول او مرسته مې ورسره وکړه. اوس مهال هم راسره تر 500 میرمنې په بیلابیلو برخو کې کار کوي. دا میرمنو ستونزې زیاتې دي. دوی د لاسي صنایعو د پلور لپاره بازار نه لري. په خپل لاسونو مستقیم فرمایشات نشته. مارکیټ ټول نارینه نیولای او ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي.
رحیمه حاجی زاده چې په کابل کې د لاسي صنایعو کارخونه لري ازادي راډیو ته ویل کات هم د لاسي صنایعو د پلور بازار نسبت خدي خو د طالبانو حکومت ورته په نړیوال نندرتون کې د ګډون اجازه نه ورکوي تر څو پیرودونکي راجلب کړي.
اوس مهال د موردوزي او نورو برخو کې کار کوو. په خپل هڅو توانیدلې یو چې یو څه پلورونکي ومومو چې ډېرې له هېواده بهر دي. اوس چې دا صنعت اونې ده موږ باید د ښځو د لاسي صنایعو لپاره یو نړیوال نندرتون درلودی چې ټولو شرکتونو پکې برخه لرلی. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت ښځو ته اجازه نه ورکوي.
دا خزینه متشبسینی وایي خپل تولیدات تر ډیره په انلاین ډول افغانستان بهر پلوري. دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو ادارو نه د ملاتړ غوښتنه کوي ځکه په خبره چې دوی کله خپل محصولات پراخه کړي او په نړیواله کچه بازار ومومي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د میرمنو د اندېښنو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې مخکې ویلي چې دوی په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د کار او سوداګرۍ ملاتړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 10 د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لاسي صنایعو او په بیلابیلو ټولنو کې د کلتوري میراث او اقتصادي پرمختګ په ساتنه کې د حیاتي رول د ستاینې لپاره لمانځل کیږي. افغان میرمنو هم په وروستیو کلونو کې د سختو محدودیتونو سره سره د لاسي صنایعو سکتور ته مخه کړې. دوی باور لري چې لاسي صنایع نه یوازې د اړمنو کورنیو لپاره د عاید سرچینه ده بلکې د افغان کلتور په ساتنه کې هم مهم رول لري. اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې تولید شوي لاسي صنایع په کور دننه او بهر ښه شهرت لري خو دوی وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو محدودیتونه په دې سکتور منفي اغیز کړی. له ډلې محمد بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل
لاسي صنعت کې زیاتره زموږ خویندې مسؤلي او خویندې نشي کولای چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي یا په نندارتونونو کې برخه واخلي یا داسې غرفې دوی جوړې کړي چې په هغه کې د خپل تولیدات بازار ته عرضه کړي. تاسفانه په افغانستان کې داسې نهادونه او بنسټونه نشته ده چې دا تشویق کړي. نو په داسې شرایطو کې چې د ښځو په هر نوع فعالیت باندې بندیز لګېدلی ده متاسفانه دا په لاسي صنعت باندې هم منفي تاثیر لري.
د اقتصادي چارو بل پو عبدالنصیر رښتیا وایي مالی او په دې برخه کې تخنیکی مرستو ته لاسرسی د صنایعو په برخه کې د ښځو د مهمو اړتیاو لړلې دي چې لمخې دوی وکولای شي خپل فعالیتونه لا پراخه کړي. د لاسي صنایعو په برخه کې ښځې د خپلو تولیداتو د ستونزو په اړه په داسې حال کې شکایتونه کوي چې له تیرو نږدې 4 کلونو راهیسې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو په زده کړو او کار سخت محدودیتونه لګول شوي دي چې له امله یې د ښځو سوداګري هم سخت اغېزمنه شوې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دا اوترش په جنوب کې په خوانځي باندې د یو پخوانی زدهکوونکي لخوا په پریت سرګنو کسان ته مرګ شوبلا وخته ده. نور تفصيل الله صفي الله ستانګزین اورو.
د ګراس خاروالي ال کاکار د اوترش خبري اژانس ته ویلي نه کسان وژل شوی. بریدګار روسه خپل ژوند هم اخیسته. په ګراز او پوتریش کې داسې پیښې بې ساري بلل کیږي. په دې برید کې ګڼ خلک سخت ټپیان شوي هم دي او روغتونونو ته رسول شوي. د اوتریش صدر اعظم کریستین سټوکر دا برید یو ملي تراژیدي بللی چې ټول هیواد یې کلک لړزوله. هغه ویلي د هغه درد او غم لپاره هیڅ کلمې نشته چې موږ ټول اوتریشیان هم دا اوس احساس کوو. د اوتریش ولسمشر الکساندر وولندربلن ویلي دا وحشت په الفاظو کې نشي بیانېدای. وژل شوي د هغه خبره هغه ځوانانو چې خپل ټول ژوند یې مخکې درلود. یو خونکی چې د دوی په سفر کې ورسره ملګری کړی و. پولیسو ویلي تورن بریدګر یوازې عمل کړی او د هغه انګیزه نه ده معلومه. د اتریش رسنیو راپور ورکړی چې مشکوک بریدګر یو 22 کلن پخوانی زده کوونکی و. د اروپایي هیوادونو مشرانو په دې پیښې ژوره خواشیني ښوولې. د اروپایي ټولنې لوړپوړي ډیپلوماتې کایا کالس ویلي دې پیښې سخت ټکان ورکړی. هغې په خپله ایکس پاڼه په بیان کې زیاته کړې، هر ماشوم باید په ښوونځي کې خوندي حس وکړي او د ویرې او تاوتریخوالي پرته زده کړې وکړي. د اروپایي کمیسن مشر اورزلا فون در لاین ویلي د ګراس خبرونه مې زړه ماتوي. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا میلونی تر دغه غمجن خبر وروسته د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي ښوولې. په اتریش کې چې د نړۍ په لسو خوندي وادو کې حسابېږي، داسې بریدونه کمساري بلل شوي. په ښوونځیو کې وسلوالې حملې په ټوله کې د امریکا متحدو ایالاتو په پرتله په اروپا کې ډېرې غیر معمولي دي، مګر په وروستیو کلونو کې د اروپا په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د بریدونو پیښې زیاتې شوي چې اکثر یې د چارواکو په خبره له ترهګرۍ سره تړاو نه لري. د فرانسې په ختیځ کې د نوجن په سیمه کې هم نن سه‌شنبه یو بریدګر د یو ښوونځي یو کارکوونکی په چاقو وهلی او وژلی دی. سږ کال په جنوري کې یو 13 کلن ځوان د سلواکیا شمال ختیځ کې په یو ښوونځي کې د لیسې یو زده کوونکی او یو ښوونکی په چړو ووژل. تیر کال په ډسمبر کې یو 19 کلن ځوان بریدګر د کرویشا په زاګرب کې په یو لومړني ښوونځي کې یو 0 کلن زده کوونکی په چاقو ووهه او څو نورې ټپیان کړل. د 2023 کال په ډسمبر کې د پراګ په چارلز پانتون کې یو وسلوال بریدګر 14 کسان ووژل او 25 نورې ټپیان کړل. هغه کال یو 13 کلن هلک د بلګراد په ښار کې هم په یو لومړني ښوونځي کې خپل اته ملګري ټولګیوال او یو امنیتي ساتونکی په ډزو ووژل. شپږ ماشومان او یو ښوونکی ټپیان کړل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وس هم خوست ورزو د خوست په خلګو په ځنګړ ډول د ځوانانو په منځ کې یو ډول لباسونو جوړول دود پراخ شوی دی. هغه شمېر کلیواله او ځوانان چې په خپلو کې ملګري دي عموما په اخترونو د ودونو او نور خوشحالیو په جشنونو کې یو ډول لباسونه کوي. دوی وایي د دې کار څخه یې موخه دا ده چې نور خلک هم په خپلو کې د ګرانښت او دوستۍ ارزښتونه او د فکري نږدېوالي ګټو ته متوجه شي. ورزو نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
په خوست کې چې په خوا به لږ شمېر ځوانانو او همزولو په اخترونو او نورو ملي مناسبتونو او د ښادیو په جشنونو کې یو ډول لباس کوو، اوس دا دود په نسبتا لویه کچه په خورېدو دی. کله چې په کلیو ښارونو تفریحي سیمو او نورو ځایونو کې ځوانانو ته پام ور اوړي، د ډېرو دا ډول ځوانانو یو ډول جامې، یو ډول بوټونه او څپلۍ، یو ډول واسکټي او د غاړې دستمالونه د هغوی د ملګرتوب، ګرانښت او د یو بل پر وړاندې له حسد او کینې نه د پاکو زړونو انځور وړاندې کوي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو نصیب خان او عرفان الله مشال راډیو ته وویل:
ولا خدا کترې دې جمعې دې بټونه مټونه دې صفای ما پای دې ولا خدا غدا ټولې کړي چې کلیم علی یو راکان ته کړي دې بس د اخبار خپېږي چې یاره سره ګرون دي.
مونږ خو ستار تر غلې او ان شاء الله ټولې ورکان جمعې دې کترې چپل هر څه می ورکان ته پای مونږ دې پر کار شي خاکو ته خپل مګر ته هغه کو یو والي ته دې پاکي ته.
خوستی ځوانان وایي که څه هم د ودونو، اخترونو او نورو ملي مناسبتونو لپاره د یو ډول لباسونه کول له ځوانانو راګډ شول، خو اوس په ټولنه کې مشران او ماشومان هم خپلو ځوانانو سره د یو ډول لباسونو کول خوښوي. د خوست دوه تنه نورو اوسیدونکو عمر زیرو خان او کوثر ویل:
مونږ خپل کلی ول چې کنه ټوله سره پیوازې چې پوکنی او بل ټول کلی والا مشرون مچې دی هغه ټوله یو رقم لباس کول ټوله یو رقم نظم لباس یو رقم مار شو رقم ته کو تاسو صفاف شول او په خپل ټولنه کې خاص ځوان وو تاسو په مینه مخابات کې
لته دا دا چې مونږ ته ټول یو ملګری او مونږ غواړو چې اتفاق را مو ته شي اتفاق او یو رقم یو رقم لباس کړی.
بلور ته د ټولنې مخاور او رون دی په خوست کې د ځوانانو اوسنۍ رواجدون کې یو ډول لباسونه خبولي او زیاتوي چې په دې نوې دود کې باید د ټولنې ځینو منلو ارزښتونو ته پام وشي. یو تن خوستی فعال حمیدالله ترابی وایي:
دا یو ښه پیغام لیږدوي د اتفاق او اتحاد د نورو ولایتونو د ځوانانو لپاره، خو اما یو شرط دی چې دغه لباس باید د دې جامې د دې ټولنې د فرهنګ او د عنعناتو مطابق تیار شي.
یاد دیوی په خوا په اخترونو کې د ورځې لخوا د ملګرو او دوستانو کورونو ته ورتګ ډیر وو، خو په اوس وخت کې په ځانګړي ډول ځوانان هڅه کوي د اختر شپې ورځې د کور او کلی پر ځای په ډلې زتو غشنو او تفریحي سیمو او د نورو لري او نږدې ولایتونو په لیدلو کې تیری کی.
د دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزش پاک میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اوري اوس د ازادي راډیو خبرونه کولای شي چې پر سوشل میډیا او زموږ په ځنګړي اپلیکیشن هم پیدا کړي. تاسو کولای شي چې د ازادي راډیو اپلیکیشن په ګوګل سرچ کې پیدا کړی او همدارنګه په اپ سټور کې پیدا کړی په خپل ټلیفونونو کې ښکته کړی او هلته په څلورویشت ساعته ډول باندې کولای شئ زموږ خپرونې واورئ. له دې سربیره تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې پر ټویټر، فیسبوک، واتساپ، ټلګرام، انسټاګرام او همدارنګه زموږ په واتساپ ګروپونو کې خبرونه او زموږ راپورونه له ویډیوګانو سره ګډ موندلای شئ. که غواړئ چې زموږ راپورونه په متني ډول ولولې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده. اوس به هم خیبر پختونخوا ته ورشو چې هلته پولیسو د مخدره توکو په تجارت کې ځینې کسان نیولې دي.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته ویل چې د دغه ضلع د پولیسو مشر ډی پی او مظهر اقبال د نشه یي توکو سمګلرانو سره تعلق ساتلو په تور کې دوه پولیس له خپلو دندو لرې کړي دي.
دا ملاکان کې کومه واقعیه مخې ته راغلې وه نو په هغې کې دوه پولیس اهلکاران چې کوم دی هغه ګاډي کې موجود وو چې هغې نه منشیات برآمد شو خو هغې اف آی آر راغی او اف آی آر مطابق زمونږ ڈی پی او خیبر چې کوم دی هغه سمدستي په دې باندې ایکشن واغستو او اف آی آر مطابق یې د دواړه کسان چې کوم دی د نوکرۍ نه برخاست کړل او دا سلسله چونکې مخکې وسم ده او روان وخت کې به هم همدغه شان سزا او جزا عمل جاری وي.
پولیس وای د جون په پنځمه نیټه په ملکانډ کې د باډي دوه تنه حاضر سرویس پولیس سره د نشه یي موادو نیول شوی او اف آی آر پرې درج شوی او ضرب عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د دې دوه نیول شویو پولیسو په خپله او د دوی کورنیو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. ظهیر پردي ویلي چې تیر کال 2023 کې هم خواوشا نه تنه پولیس په دې تور باندې لخپل دندو لری کړي چې د نشه یي توکو په کاروبار کې ککړ وو. په پیښور کې د نشه یي موادو د استعمال پر ضد کار کوونکي فعال شیراز خان مشال ریډیو ته ویل چې په دې پولیسو کې داسې کسان هم شته چې د نشه یي موادو پر ضد کاروایانې کوي خو بیا ځنې پکې داسې دي چې په خپله پکې ککړ دي او ځنې پرې روږدي شوي هم دي او په کار دي چې حکومت یې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
داسې ډېرې واقعي راغلي دي چې هغې کې مختلف زموږ پولیس والا شهیدان شوي هم دي نو هر یو افسر هر یو اهلکار یو شانتي نه وي څنګه چې د لاس پنځه واڼه ګوتې یو شانتي نه وي دغه حساب زموږ چې څومره هم دا زموږ محافظ دي دا هم یو شانتي نه وي څومره چې دې کې ګډوډ خلک دي او دا چې سمګلنګ کې سمګلنګ سره سره د دې په سکلو کې انوالو وي او دغه سوچ چې بس ماته د دینه لس شل روپۍ را روان دي دا سوچ نشته چې زما پدې غلط حرکت په وجه د څومره خلکو کورونه بربادیږي څومره ویرانۍ راځي څومره خلک افیکټ کیږي د دې مکمل روکتام پکار دی چکن بیلنس پکار دی مکمل ویریفیکیشن پکار دی.
د خیبر ډی پی او ویلی چې دوی د ټولو پولیسو په حق لا د زیات نه زیاتو معلوماتو را جمع کولو عمل شروع کړای او چې کوم تن هم پکې په غیر قانوني حلو زلو کې ککړ وي نو لدندو به لری کړل شي. په 2023 کې د 25م آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د دې قبایلی سیمو لږ تر لږه 28,000 خاصدار او لوی ځواک کسان په پولیسو کې زم شوي. د خیبر ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې تېره څه موده کې په شاکس پولیس لاین جمرود کې په سلګونه پولیسو ته مسلکي تربیت ورکړی او زیاتره پکې د ښې کارکردګۍ په بنیاد ستایل شوي هم دي او ځینې تعلیم یافته کسان یې ترې سپیشل برانچ انویسټیګیشن او داسې یو شمېر نورو شعبو ته هم لیږلي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه
ازادي میلمه د دېونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي میلمه کې میلمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر ځلان دی. ځلان صاحب خبرونه ته ستړي مشي راځل دی به پیل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو په هغې وروسته غږیږو.
لبه د مغه ووایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راتللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اوه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادیانې لیدلې پاخه سړکونه به م لیدل مکتبونه به م لیدل همدا ډول نورې د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډېر زیات مود و چې د ځوانانو ته ودونه به یې کول په څادر به یې ورته په پیڅکو به یې ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به یې په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسې بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې کله به سیلاونه راتلل په یو کوڅه باندې نن شي کله په بل او څو ورځې په ډنډونه بیا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چاته به کور راولیدلی و ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړ نو سختیانې درلودې
واقعا د کم په ژوند چې و په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کم کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولې دي چې هملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا دې لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه وا سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته راګرځېدلی وو په کلي کې یو مکتب وو په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وو اتمه که نه هوه اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل د هغې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس و که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینې و هغه یې بشپړه کړې وه نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زه زما کشر ورور مې همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختیره جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې د سیاهي به هم جوړه کړې وه هغه به هم بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پیل کړلی شوي وو هغه به هم ډک کړل بیا به هم وینځلې هلته به هم کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ذهني و نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و. لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنګ ومن؟
ان صاحب یو ډېر جالبه نقطه به بلم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستې، ولې مونږ د ابجدو حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به هم چې جمع کړو، دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دی مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکړم، زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل. بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناست و، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سر و کار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران هرونو، نو سر مې سر و کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. کریشتیا درته وایم، په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د
ځای خلک مو زما په خیال هغه وخت افغانستان نم یا نیم کس په کې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې. نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنې د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خوافشا یا 99 خوافشا دغه کلونه و، یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم را تاغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچي په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه یا او فرهاد او شیرینه یا او یا او اشوک او درې ماشوک او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه رښتیا ځینې ډېر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېر ځوانانو اخستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خو شاید د دې نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوس زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلې، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا کړو. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دی باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې په شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسي شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پیز زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې
شاعری څومره چې یو شاعر کولای شي چې په نورو ادبیاتو کې خلا رزان ته پیدا کی، غیر شاعر هغه څه نشي کولای. د غیر شاعر کار به کولاو ډیر پانی هم ډکی کی، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دې ورستوي کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي، او ساته لوسن زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسې او هغه پسې سړی کېږي چې دا تند مې چیرته خوړو کومه لخم مرغا. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې چې پیدا کوو په 300 500 800، نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین په کې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځاینه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړې. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب واړو او بیا به مې بل کتاب راوړو. هغه دې کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری نومیږي، شاید نوم به تاسو اوریدلې، خپل لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندی ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړی وروړه، نو ما به ځان سره دغه به مره سره وي فوټو کاپیانه. نو بیا هغه ماته وویل چې زلان صاحب، کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوټو کاپیانه ته اخلي، هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرېم کېدلې، مشاعران به ممکن اصل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم، او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي، او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼي؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوس پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه، زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه د ته چې څه شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، د ساینسي ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ماته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه هم پای ته رسو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پرې ونه غږېدو. خیر، بیا به پرې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
تیرو راستان ویشم خوچ زنگون کی ستا تراتلو پاتھی کے دیشم خوچ زنگون کی ستا تراتلو پاتھی کے دیشم خوچ زنگون کی خوچ زنگون کی خوچ زنگون کی خوچ زنگون کی چه زنبون که موسیقی
سوزی د مرگ د ملائکه خوز د جان په حال سوز وشم خوش زن بونکه خوش زن بونکه خوش زن بونکه ساد راتو وا فصل